په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایو کورونه یې نړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه یې اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې کړې، خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوې دي.
د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي خلکو بزګرانو بار بار غوښتنې کړې وې، عارضې یې کړې وې کمال خان بند اوبه راپرشا پرې اپېلې.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تبا شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سره بیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي موافقه د احیا پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو ای ټی ان ټی او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کلی چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر اللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر لزنګړی استازي حسن کاظمی قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړی توپ د ایران له پخوانی والی اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې، خو راپور نه وایي چې کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. د افغانستان د کرکټ نو لسو کلونو کم عمر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر نولسو کلونو د کشرو لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړمه ورځ افغان لوبډلې پاپا نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر نولسو کلونو د کشرو لوبغاړو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. ترنړیوال جام مخکې د پاکستان تر نولسو کلونو کشر لوبډلې په اسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تېر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلي چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریه د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوو هیوادونو د همکارۍ هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلې سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې څلور څلوېښت کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په څوارلسمه د ایران مرکزي بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزي بانک په شمول دغه هیواد پر یو شمېر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع اعلان کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي تر ډیر سزا به شل کلونو حبس او یو میلیون ډالره جریمه وي. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټی ان ټی او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغو دوو کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بې سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکا یو هوایي شرکت ډلټا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجونکې باندې منفي اغیز کولی شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بادغیس زلزله ځپلي وایي لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبې په ورځ سخت زلزله وشو چې لسګونو کسانو ته د سر مال تاوان واوښت. زلزله ځپلي چې د کور وسایل تر کنډولو لاندې شوي او هوا هم ډېره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. نور بل اسمت سروان واور.
بادغیس ولایت زلزله ځپلي وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیالوجیکي سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبې د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرژوبلو تر څنګ دې سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلي مرسته غواړي. نجیب الله نجیبي چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبې فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله ځپلی خیر محمد وایي
دیوال پر موږ راچپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو. زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل. نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلي چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همشغوونکي ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د موندلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې شوي دي، خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوي دي. د دې وزارت ویان اختر محمد نصرت رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي د نیمروز د کروندګرو د پرله پسې غوښتنو وروسته د کمال خان بند اوبه د نیمروز مکو ته د اوبو خور لپاره پرېښي دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې پر سر لانجه په تیرو کلونو کې څو وار رابرسیره شوې ده. ایران وایي چې د موسی شفیق د افغانستان د وخت د صدر اعظم د تړون له مخې باید دوی ته اوبه ورکړل شي. نور په دې راپور کې
ایران ته د کمال خان د بند اوبو خوشی کول د ایرانی دولتي رسنیو تر ټولو مهم سرچکی ګرځیدلی دی. د سه شنبه ورځ د جدي په 28مه نیټه د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال حسن مرتضوی له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د کمال خان د بند اوبه د ایران خواته خوشی کړی دي. د صدا او سیما په خبر کې د حسن مرتضوی له خولې ویل شوی چې د کمال خان د بند اوبو د پریښودلو پریکړه ایران ته د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر او هلته له ایراني چارواکو سره د امیر خان متقی په مذاکراتو کې شوې ده. د ایران مرستیال سفیر دا ډول ویلي هیله ده چې د چهار شنبه تر غرمې اوبه د ایران پولو ته ورسیږي او د سیستان او بلوچستان خلک ترې ګټه واخلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کمال خان بند اوبو د خصوصي کولو په د امیر خان متقی د ورستي سفر په تړاو څه نه وایي. د ایران د مرستیال سفیر تر څرګندونو ورهاخوا د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي کاظمي قومي د صدا او سیما دولتي خبري آژانس ته په یو لیکلي غږیز پیغام کې د کمال خان بند د اوبو د خصوصي کولو هرکلای کړی دی. صدا او سیما لیکلي کاظمي قومي ورته ویلي د طالبانو د مسولینو په ژمنو له وفا او دا چې د ایران حقابه اوبه خصوصي کړي دي ستاینه ترې کوم. هیله لرم داسې شرایط رامنځته سي چې موږ هم د افغانستان د پرمختګ او هوساینې شاهدان ووسو. خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ایران ته د کمال خان د بند اوبو خصوصي کول ردوي. د دې وزارت ویان مولوي اختر محمد نصرت رسنیو ته په یو لیګلي ویډیو کې ویلي چې د نیمروز د کروندګرو د مسلسل غوښتنو وروسته د نیمروز محلي چارواکو د نیمروز ځمکو ته د کمال خان اوبه خصوصي کړي دي.
کوم خبرونه چې په بیکاره رسنیو کې نشریږي دا حقیقت نه لري. د کمال خان بند باره کې د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو بزګرانو بار بار غوښتنې کړې وي، عارضې یې کړې وي ولایت نیمروز ولایت مقام ته، او هلته د ابیستاده کوم ریاست چې ده یو مقام ته عارضې کړې وي چې د کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي اپرېلې. نو بیا هغه له وزیر صاحب سره په رابطه کې شو. وزیر صاحب ورته وویل د اوبو ورپېدی چې تر څو د بزګرانو کوم ضرورت چې ده د زراعت خاطر باندې هغه دفه شي، نو په دې اساس باندې د اوبو پرچاو شوي دي او خلاص شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د اوبو او انرژي د وزارت خبرې تاییدوي، خو له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. په ایراني دولتي رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خبرې شوي پکې د کمال خان د بند د اوبو خصوصي کول ښکاري، خو دا چې د اوبو په کوم لوري خصوصي شوي ښکاره نه دي. که څه هم طالبان وایي چې د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د کروندګرو لپاره خصوصي کړي، خو د نیمروز یو شمېر اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې هویت په ډاګه سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د کمال خان د بند اوبه دقیقا هغه لور ته خصوصوي چې ایران ته رسیږي، او دا د نیمروز د خلکو غوښتنه نه ده.
بند کمال خان طرف چاربوجک هسته.
د کمال خان بند چې د چاربوجک خواته ده، د نتلشکری کانال یې موږ او تاسو بولو راځي. له دې برخې سره وسليږي. د کانال په برخه کې اوبه زیاتیږي، بیا درود برخې ته غوځي چې ایران ته ځي. بیا ځي دا کانال د سرشیلګي تنګي خواته چې تر پایانه رسیږي، یعنی تنګي درود خانې له داخل نه اوبه اخلي. زیات احتمال ده چې د تنګي لپاره یې نوې خوشي کړي، بلکې د ایران په خاطر اوبه خوشي کړي دي.
سیاسي څېړونکي وایي چې ښایي طالبانو ایران ته د کمال خان اوبه د رسمیت پیژندنې په خاطر خصوصي کړې وي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د ورستي بورانونو په نتیجه کې اوبه زیات شي افغانستان کې، او کېدای شي د اوبه زیات کې بل خانه نوې حکومت طالبان حکومت غواړي چې ایران سره ښه اړیکې ولري او فشارونه لږ خپل ځان نه کم کړي، نو کېدای شي همدغه سبب وي چې نوې حکومت طالبان حکومت کمال خان بند او به خوشی کړی ایران خواته.
د دیار لسو یو پنځوسم لبنیس کال د هود په میاس کې د افغانستان او ایران د هرمند د اوبو او حقوقي معاهده لاسلیک شوی چې د دې معاهده په اساس افغانستان باید هر کال 802 میلیون متریک مکعب اوبه د هلمند لوادی ایران ته ورکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې ایران هیڅ کله دغه معاهده ته اعتنا نه ده کړې او په افغانستان کې د اوبو د نه مدیریت له امله ایران ډیره ګټه اخیستې ده. د تیر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم د چارو د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون په خپل فیسبوک پاڼه کې ایران ته د اوبو خوسی کول تایید کړی دی. غلی کلی چې تیره شپه د قلایفت د کانال د خروجی دروازې نه اوبه خوسی سوي او د ایران په طرف روان دي. د محمد اشرف غنی په حکومت کې د اوبو د تنظیم د عمومي ریاست پخوانی رئیس نعیم سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د اوبو د لانجې یوازې له ایران سره نه لري، بلکې له نورو ګاونډیو سره هم د اوبو پر سر لانجې په مخ کې سته او که دا اوسنی بحرانی وضعیت دوام وکړي نو په نورو برخو کې به هم ستونزې زیاتې سي. هغه ویلي چې د تیر جمهوری حکومت فشار پر ایران دې ته اړ کړی و چې د هلمند اوبو د معاهده په تطبیق کې اقدامات وکړي. د سالارزی په خبره طالبان باید له ایران وغواړي چې د هلمند د اوبو معاهده تطبیق کړي. نعیم سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران دې ته مجبور شوی چې د هلمند معاهده زموږ سره تطبیق کړي. کمنګا د هلمند معاهده تطبیق کو او ایران ته خپل حقابه په کال کې ورکو نو موږ د دې توانایي لرو دغه اوبه چې دي د افغانستان په اقتصاد کې رغنده رول لوبوي او کولای شو چې موږ د بدبختۍ نه ځان راوباسو. طالبان باید په دې خبره باندې فکر وکړي او د خپل تصمیم کې د ایران د غوښتنې پر اساس باندې وي باید صرف نظر شي، باید بیخی بند شي.
ایرانی رسنی داسې مهال د کمال خان د بند او بود خوسی کولو خبرونه ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو شپږویشت کسیزه پلاوی تهران ته تللی و او له سیاسي مسایلو ورهاخوا په اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو یې هم خبرې کړې وې. د وړم لمریز کال د دلوي د میاشتې په لومړیو کې چې د کمال خان د بند کاسه فعاله سوه په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او د کار د ایران د چارواکو توند غبرګونونه هم راوپارول.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اتلس دقیقې شوې او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیز په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیز بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډیرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسی شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارد ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل ورځپاڼې د مولوي حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلي دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بېوزله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادی حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونې بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او په لویدیز کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمني د افغان نجونو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغېز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اگست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلي چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي، او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسي شي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 55 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي تر اوسه لا له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي یې له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي. په نورستان کې چې یو غرنی ولایت دی او د کروندو ځمکه کمه ده، خلک ډېر په مالداري بوخت دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې په تیرو شلو کلونو کې د څارویو د ناروغیو لپاره یو درملتون یا یو مرکز د درملنې هم نه دی جوړ شوی. نور په دې راپورټ کې
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخه نه خوړل بيخي د مال تباه شو سږ کال، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غواو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نخې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې ته روانې، دا شونډې چې رابطه کې دې کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دی کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرګجوب لاړی، دا خوسکي چې دی دا د دې ته انتباهي د دې دونه وجود نه لري چې د دې سره مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا چې درې سیسي یا 5 سیسي خوسکو ته کېږي او 10 سیسي چې دی دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند 40% مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل وزګار کړي دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
او سمې ونړې وال موضوع دی. روسیا او اوکرين په پوله کې د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا ولس مشر تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان پر اوکرين د روسیې د احتمالي حملې په وړاندې رایه یوځای کړي او سخت اقدامات غوره کړي. اوکرين د ځان د دفاع لپاره له لویدیځ څخه د وسلو مرسته غوښتې ده. اسمت سروان ته به غوږ شو.
سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوه لري. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تېره اونۍ د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل:
په راتلونکو څو اونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو، او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیز هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتې. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یوځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په اوږدو کې ترنګلتیاو ته په اشاره خبریالانو ته وویل:
په اوکراین کې د کړکیچ د وضعیت په اړه حالت په رښتیا ترنګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي، موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
تاسو لا پیغامونو
اوسه کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ولسوالۍ نه زړه زادې راځو غډي رمنه کوم سل کلنا مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدم کې ډېر مې ته خوشاله دي نو ډېر اوازونه ته کوي خبرې کې زه په خپل را سل کال کې چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډېر خوشاله یم دا کارکونکو نه ډېر خوشاله یم او دې ازادي راځو خوشاله یم او ډېر مننه کوم او سلام
پیغام داد ازادي راډیو کارکون کې جلا پاک سرپراز لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي دا شن بولدک ته شمن په بادر کې دا پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان و هي زيروي سرجري او زنان او شان ټول وي پر هغه سربیره د سکری هم ورچري نو دا خو دا هیڅ قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړل دي جنایت کړل دي پښینې ولید نو که یو را واپس کوي هم واپس کوي کې را پریزي د شکرو د شرلو حق نه لري، نه قانوني نه شرعي د کفر په قانون کې نشته. نو دغه خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې دا مسلمانان د ضرر خلاص شي او دا خلک د پولیس افکار هم د ویرېدو د دغه شر خلاص شي. دغه کارونه دې نه کړي، دا ډېر ناروا دی. الله یې په سخت عذاب باندې اخته کړي. زه ابو طاهر خبره کوم، تاسو د کور ودانی الله پاکم په خیر لره. السلام علیکم ورحمت الله.
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدي توجه وشي. باور وکړه موږ په معلمانو باندې حال لرو، چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خوا ته غږ نه کېږي، معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي. عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي، باید چې نړیوال کوم کومک وي، باید چې اولین له هغو سره وکړي. دلته کومک داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری و داسر لگی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونه خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکیني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره یې په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا لوبه د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیلېږي. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساري ابراهیم رئیسي سره په موسکو کې وکتل. رئیس چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري د اسنادو طرحه یې موسکو ته وړاندې کړې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالاتونو د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي چې 34 کلن کامبیز آتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټي ان ټي او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي.
امریکا کمپنی ته دغه مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر ښځې دا چې د هیواد د ودانولو هیلې لري له زده کړو څخه وروسته په بېلابېلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت دې ته اړ باسي چې دندې ولري او یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کونډې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یي توکو اخته دي. یو شمیر سړي ژوندي ترې تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجره کلی د خیاطي کومه د خلکو څرځي یا یو جوړ کلي ته ګنډمه. ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلودل چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وقت ورسیدل، نو په ډیرو ادارو کې ښځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکي عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو له وجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. زمونږ په پرتو سیمو کې ټولې خویندې محرومې دي، تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې واړه بچي په ماړه ډوډۍ غواړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خواړه په یو وخت بدل شوي دي، هغه هم داسې څه نه شي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیانې مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه هم داسې راځي ورکېږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کېږي، هغې ته نه رسېږي. د ښځې څرنګه وکې پیسه نفقه، د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم. کومک هم نشته، نه زغال ده، نه اوړه ده، نه ورځې دي. داسې بې خبری هم راغلې ده، داسې بینوایی هم راغلې ده. ډېر زه خفه یم، شپږ بچې څرنګه نفقه ورکړم؟ ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه از ژالم. مخکې خو از هب و کار و بانبار بو، ټول په کور کې ناسته ده، ما تنخواهی نه لري، کاری نه لري. داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایی کراچیوانی کوي، پیاز کچلو خرڅوي، خپل سترګو باندې ګولې ده که وایي زه سارنوال یم، چادری کلی ما کچلو پیاز خرڅوم. داسې خبر ده که دا سختی راغلی په خودی باندې، ټول خزی باندې څرنګه پیسې پیدا کړي؟ سخت خبره ده. خو دا خزی باندې ولی داسې ظلم ده.
نیستی، بیوزلی، ناچاری، لوږه، تنده، لروانی اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لورې ورنه ورکړي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټول ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاری طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوږې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیې ته، هغه اړتیا چې ماشومان لري، هغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي. د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کېدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو، رزق ګټل عبادت دی او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچوو، داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کاوه او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کاری درلودل یا یو مصروفیت درلود په کور دي او خپل مصروفیت له لاسه ورکړی دی، ځینې ابتکارونه یې کړي، خیاطي کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکت، لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړوي د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي. هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دو ته د کار زمینه برابره شي، او خوندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي لکه خامک دوزی، دو ته باید د کار زمینه برابر شي. زما په نظر دا ډیر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري، او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوي دي. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدلو دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسیږي. پخوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره یې په لاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرایي کالي د خیاطي کوم د خلکو څرځي یو جوړ کالي ورته ګنډمه.
زه چې ګورم تاسو اوس دغه تاسې افغاني رقمه کالي ګنډئ، دا د چا دي؟ د کومې ناوې دي؟ څنګه
دا کالي دي چې په ځان کې لوی وه تیار اخیستي دي؟ دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سي. ورته
په دې باندې 100 روپۍ اخلي؟
دا نو کم شی راکوي پیسې، یعنی 200 روپۍ به راکړي. پرتوګي ملایده اوسره مېوه ګنډ پرتوګي ښایسته نه نو کمیسه 200 روپۍ لاسې نو
خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې. بیا کور ته کوم شیان اخلي؟
خو کور هر شی چې ضرورت دي کور، نو که وړي که وړۍ کومک کو میړه سره مې چې همدا شی ورته برابر کړم وای اخلم. اولادو ته مې مکتب قلم و کتابچه یو فیسي یو شی د مدرسې مسجد کې مې سبق کې شامل کړي دي، داسې کارونه کوم.
له داسې ورځو نه قصه راته وکړه چې مثلا په کور کې چای نه و او تاسې هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې، که نه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې یو شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوې، نو چې یو چا نه قرض واخلو باید ځوند په مخ بوزي ورسره.
له خپل مسلک راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
هماسې مې خپله سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړی په کې وسه توانې پورې چې ودرېږه. یو شی زده کړمه باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوس هم چار رقم خیاطي راسي خپله هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړمه. ترې
زه چې ګورم دلته اکثر داسې جامې دي چې افغاني ډوله دي، که نه مثلا چورمه دوزي، چورمې ماتول دي، خپله دا هم زده کړل؟
و نو چورمه ماتومه خپله، کوشش کومه چې یو شي ته وګورم، همغه نه زده کوم، همغه له روی نه کار کوم.
هغه کسان چې دلته راځي له تاسو باندې کالي ګنډي، اکثره یې دغه افغاني خوښوي که دا نور ډیزاینونه خوښوي؟
خو هر مدل کتلاک لوریه یې راښیي ډیزاینونه چې دا وګنډه افغاني راوړي یا دا فعلا خو چورمې تیارې خرڅېږي، هماغه لمنې راوړي راته چې دا راته وګنډه. ماسی دوختونه کوم.
څومره عاید له دې خیاطۍ نه تا ته لاسته راځي؟
خدا نو برابري ده. نو کله کېږي چې د ورځې دوه جوړه درې جوړه هم وګنډم چې خیاطي ولرم، کله کېږي چې دوه ورځې درې ورځو کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطي ده نو ډېره خیاطي نه یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطي هم نشته، نو خلک دونه کالي نه کوي چې وګنډي.
بس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی.
والله ډېر تغییرات راغلي دي. نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې هم ډېره اغېزه کړې ده. نو
کله چې خیاطي کوي خو حتماً فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است، که نه په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخي کږې وږې کېږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه یې وګنډم، هغه جای خراب سي، ولې تصمیم دې ښه ګنډلو یې نه وي، که نه بیا هغه وسپخوه، بیا بیرته وګنډه، چون حوصله نه وي ورته چې وګنډې.
فکر دې خراب
وي؟ فکر خراب وي، فکر روزګار کې نم.
سره له ډېرو مشکلاتو تاسو خیاطي کوئ، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه و د تاسو د خواري معلومه ده؟
وای چې دا خیاطي نه وای ما به څه کول. نو
مننه کوي کومه خبره څه وایي؟
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره یو شی سي، که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نشته، بېکاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نشته؟
کاروبار وخته یې ټکسیرانی کوله، اوس نه د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نشته. کار نکیگی.
ولی نکیگی.
خو تیل قیمت دی چی چون اسواری ویسی اگه بیر تا خپل تیل و پیسی نپورا کهی. خلق غریب دی در بس ننیسی موتر. اما سشاره ای که زیادتر زینو. زکر کاری نکیگی. رست بله. بگا چی وزیم کاری نکیگی.
اوس اکثر میرمنو ته د زمینانه د برابر است دوی لکور بیرونو وزی کار وکی کنه دسې دیو کار زمینه برابر اول لکه تاسو کور کې د ماشینی خایده میز ده خیاطی کوي د دسې یو کار برابر اول څومره ګټور او مفید تمامیدلی سي
خو ګټه لري یو خود اولادو سره په کور کې خپل کور کارونم په مخ به خپل اولاد دیم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ته نو سي خیاطی کوي داسې وختي چې طالبان اینو بیرون کار تا زمینه مسایده نه اینو پا کور که باید یو شاید کسی زدهی چی پا کور که یو کارو بار بکی بیرون وظیفه یو شاید نسی کول افغانستان دنو کلا رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچهی کلا بل رقم اینو باید کور که یو کار ما رو زدکی سره
لدیت طول ورز بیکار که نه چرت وحه پیسی ام نهی غرمه در بیگا تا دوده ام نهی داسې سره ځان په کور کې مصروف کا کنه له ذهني لحاظه سره خپل څومره دی راحتۍ احساس کوي
شکر به باسه ما چې زکه د سده غرد مازده د یو شای کیږي د اولاد ته میده کور لپاره که دا نه وای به هم څه کول تبه نو سړي ګټ خپل اینو اصاب آرام ایز غرد ای وقت از غرد ای مصرف کنو خوان سر دی روپی نیچی او پینزه روپی در کنو تو با پیسی لکومه که اولاد دیو شی غوردی دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسی لکومه که ده کور گتا ده لاور گتا نو ده خپلا گتا خدا
کل خپل صداقت را توی کل چی خلکو تا کالی گنده چوم را پراسته گنده چوم را کلک ارتا گنده چی بیرتی در زون خلاص نسی
اوانو والا ده صداقت می خپل ده چی دیره پکستره ما چی لزره گنده مغا یو جای چی لنزره و گنده ما چی مریضه ایم پاسابو مفیشاری بیاغا نو خرابی گی باید بلا سر ای و گنده ایچ کنو رازی نو
دوستانو په خبرونه کې روحانه شوه چې میرمنې تل خو په تیره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړي او په حقونو یې سترګې مه پټوئ موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ 00 3 2 4 4 تربیه پارزه که چی است الله ممال او ملگره
The hawa nuriyamara اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنه دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنه دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساوات په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب، په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساوات اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن. د مساوات او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینې پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی او کچیر په اصطلاح کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد جنسیت مذهب قوم ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دي د برابرۍ اصل معنا ده یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دي
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساوات اصل ته اشاره شوې ده که په دې اړه راته معلومات راکړي؟
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع په رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه ترسره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په همدې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساوات اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساوات اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود ده، مشخص ده او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض د دوی په وړاندې معنا ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب، سره له دې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې دا موضوع تاسې څنګه ارزوئ چې دلته تر کومه حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او وجیبه ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي، که په هر اسباب باندې وي، دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده.
پیوټولنه څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیق کېدلی شي؟
کچیر ته د تساوی حق د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنۍ ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوی او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او دورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی، د تعلیم تساوی حق دی، د تربیت تساوی حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی، که دا په هر کورنۍ کې تطبیق شي، که په هر کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر راولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوی او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رزو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټولو قوانینو ته په کتو سره د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېره زیاته مننه ملک زی صاحب، په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او وجایب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدي. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لویه لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.